Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دولسه تخبرونې له همدې شی به پیل شي. نن د سیشن به ورځ د 1438 هجری لمریز کال د سنبولې ولسمه ده چې د 2009 میلادي کال د سپتمبر له 8 نیټې سره برابر ده. په سر کې د مهمو خبرونو او مطالبو سرلیکونه. په پام کې ده چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د پارلمان په غونډه کې وینا وکړي او د افغانستان لپاره د دې هیواد پر ستراتیژۍ به رڼا واچوي. سپینې مڼۍ وایي افغان چارواکي باید د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د سرغړونو ادعاوې سپینې کړي څو د دې انتخاباتو د نتایجو مشروعیت یقیني شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټول هغه ادعاوې رد کړي چې وایي دا کمیسیون د کوم خاص کاندید په پلوي کار کوي. د هالند دفاع وزارت وایي یو بل عسکر هم پرون د اورزګان په ولایت کې د 14 پترس کې ووژل شو. افغان ځوان خبریال سید پرویز کامبخش چې اسلام ته د سپکاوي په جرم په 20 کالو بند محکوم شوی و عفه شوی او له هېواده وتلی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر په یوې بې پایه لانجه کې ګیر دی. په شمالي وزیرستان کې یو وار بیا د مرموزو مزایلو حمله شوې چې د سیمې د اوسیدونکو او د پاکستان د امنیتي چارواکو په وینا په کې 15 تنه وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. دغه راز وړاندې په خبرونو کې په یادو شوو موضوعاتو سربیره د افغانستان سیمې په اړه نور موضوعات هم راغون شوي دي. د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته انکتنه هم لرو. راسره اوسئ. په پام کې ده چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د پارلمان په غونډه کې وینا وکړي او د افغانستان لپاره د دې هیواد پر ستراتیژۍ رڼا واچوي. دا په داسې حال کې ده چې په جرمني کې د عمومي انتخاباتو په درشل کې حکومت د مخالفو ګوندونو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی. په کندوز کې د تېرې جمعې د ورځې په برید کې د جرمني ځواکونو په ګډون چې د راپورونو له مخې لسګونو ملکي وګړي یې ووژل او به خیپه کندوز کریټیر جمعې د ورځې په برید کې د جرمني ځواکونو ګډون چې د راپورونو لمخې لسګونو ملکي وګړي ووژل هغه موضوع ده چې د جرمني حکومت تر سخت فشار لاندې راوستای دی. په دې اړه په موکړي د روتر خبری آژانس د راپور لنډیز چې احمد تکل وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له دې کبله تر انتقادونو لاندې ده چې خپل خلکو ته د افغانستان د ماموریت د اهمیت په اړه قناعت نه دی ورکړی. د دې یک شنبه په ورځ د کندوز د حمله په اړه چې د یو اف 15 امریکایي جټ الوتکې په ذریعه شوه د شفافو او هر اړخیزو څېړنو غوښتنه وکړه. د تیرې جمعې په ورځ جرمني پوځیانو د کندوز په چاردرو ولسوالۍ کې د تیلو پر دوو ټانکرونو د هوایي برید غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په وینا له شپېتو تر اویا پورې ملکي وګړي ووژل شول. د جرمني حکومت له دې پیښې وروسته تر سخت فشار لاندې راغلی. دا هوایي حمله له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو مرګونی برید دی چې جرمني ځواکونه ګډون پکې لري او د روانې اونۍ په پیل کې د ګڼ شمېر اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وغندل شو. خو جرمني وایي دا حمله د طالبانو له احتمالي انتحاري حملې څخه د جرمني ځواکونو د سر ساتنې لپاره ضروري وه. د جرمني د دفاع وزیر فرانس یوزف یونګ د مخالفو ګوندونو هغه غوښتنه رد کړه چې وایي دای باید استعفا وکړي. د یو جرمني ټلویزیون ته وویل چې استعفا به ونه کړي. د جرمني د حکومت یو وایند وویل میرمن مرکل د مخالفو ګوندونو په غوښتنه پارلمان ته حاضرېږي څو د کندوز د پیښې او د افغانستان لپاره د جرمني د ستراتیژۍ په اړه توضیحات ورکړي. نظر پوښتنې ښایي چې د جرمني وګړو له دریو دوه برخه نه غواړي چې د دې هیواد 4200 کسیز پوځ په افغانستان کې پاتې شي. خو په افغانستان کې پوځي حضور د جرمني په انتخاباتي کمپاینونو کې ډیره مهمه موضوع نه ده، ځکه دواړه مهم ګوندونه یعنی د مرکل محافظه‌کار ګوند او مخالف سوسیال ډیموکرات ګوند په افغانستان کې د ځواکونو د پاتې کېدو پلوي کوي. په هر حال د جرمني حکومت وایي چې د کندوز په پیښه کې ټول 55 کسان وژل شوي دي، خو زیاتوي داسې شواهد نشته چې وښیي دا کسان ملکي وګړي وو. د جرمني د دفاع وزارت یو ویاند وویل چې پر سیمه د هوایي بمبارد غوښتنه له څو سرچینو د سقه اطلاعاتو پر بنسټ شوې ده. ویاند هغه ادعاوې رد کړې چې ګنې جرمني ځواکونه له طالبانو څخه د نیول شویو ټنکرونو د بیرته نیولو لپاره سیمې ته د پیاده سرتیرو د استولو په برخه کې زړه نازړه وو او ځکه یې له امریکایي ځواکونو څخه د هوایي حملې غوښتنه وکړه. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د فرانسې له لافیګارو ورځپاڼې سره په مرکه کې د کندز حمله د وضعیت د حالت په ارزونه کې د جرمني ځواکونو ستره غلطي وبلله او پوښتنه یې وکړه چې ولې دوی سیمې ته پیاده ځواکونه وانستول. د همداراز یادونه وکړه چې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان له ده سره په ټلیفوني خبرو کې له دې کبله بښنه غوښتې او ورته ویلي دي چې د دې حملې امر د نه دی ورکړی. په کندز کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې راپورونه په داسې حال کې خپرېږي چې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستل په 13 جولای میاشت کې خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې د ملکي وګړو د تلفاتو د راکمولو لپاره نړیوال ځواکونه باید له حملې مخکې اضافي اقدامات وکړي.
د هالند دفاع وزارت وایي یو بل عسکری هم پرون د اورزګان په ولایت کې د یوې چاودنې په ترڅ کې ووژل شو. د هالند دفاع وزارت وایي یو بل عسکری د دفاع وزارت البته وبخې په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ویلي چې دا پیښه د دوشنبې په ورځ په ترینکوټ کې د دوی د پوځي اډې شمال لویدیځ په 9 کیلومتره کې هغه مهال رامنځته شو چې پر پوځي وسیلې یو خښ کړی شوی ماین وچاودید. په اعلامیه کې ویل شوی چې په دې پیښې کې 3 نور عسکر او د هغوی افغان ترجمان ژوبل شوي دي. تر دې پیښې یوه ورځ وړاندې په سیمه کې یو بل هالندي عسکر له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې وژل شوی و. د دې نوي عسکر په وژل کېدو سره د وژل شوو هالندي عسکرو شمېر 1 ته ورسېد. هالندي ځواکونه چې شمېر یې شاوخوا 1650 ته رسېږي د ناتو د ځواکونو په چوکاټ کې له 2006 کال راهیسې په اورزګان کې اندېره دي. په افغانستان کې د سویډن د کمیټې چارواکو د 1600 ځواکونو هغه عمل په کلکه وغانده چې 2 ورځې مخته د دوی ځواکونو په میدان وردګو ولایتو کې د ولایت کې د شپې لخوا د دوی پر روغتون باندې ورننوتل او له کارکوونکو یې وغوښتل چې که د طالبانو ټپیان ورته راپیدا کړي نو دوی د بهرنیو ځواکونو ته خبر ورکړي. بل لور ته د افغانستان د روغتیا وزارت هم دغه عمل غندي او وایي هیڅوک دا حق نه لري چې له وسلوالو سره روغتون ته ورننوځي. په دې اړه پام وکړئ له کابل زموږ د همکار راپور ته.
په افغانستان کې د سویډن د کمیټې مشر په میدان وردګو ولایت کې د دوی یو روغتون ته د بهرنیو وسلوالو ځواکونو ننوتل په کلکه وغندل او دا یې له نړیوالو اصولو څخه یوه ښکاره سرغړونه وګڼله. انډرو سفینګه دغه خبرې د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وکړې. وی ویل چې هیڅوک د حق نه لري چې له دوی څخه د وسلوالو مخالفینو په اړه معلومات وغواړي ځکه دوی د درملنې پر وخت ټولو ته په یوه سترګه ګوري.
If it's an American soldier, an Afghan government soldier, a civilian...
د وای موږ هیڅ کوم تبعیض نه کوو، که امریکایي سرتیری وي یا د ملي اردو یا ملکي وګړی وي او یا مشکوک وسلوال طالب، روغتون ته د درملنې لپاره ورشي نو دوی به یې درملنه وکړي او د دوی په اړه به له روغتون څخه د باندې هیڅ چاته کوم معلومات ورنکړل شي. که پر موږ فشار راوړل شي نو روغتون ښایي وتړو، خو دا کار به ونه کړو. موږ په دې اړه خپل کلک غبرګون ښایو.
خغلی فنګ زیاته کړه 1600 ځواکونه د تیر چهارشنبه په شپه شاوخوا 10 بجې دغه روغتون ته ننوتی وو او تر نیمې شپې یې په دغه روغتون کې تلاشي کوله او له ډاکټرانو څخه یې غوښتي وو چې کله هم وسلوال مخالفین د درملنې لپاره ورځي نو دوی باید بهرنیو ځواکونو ته معلومات ورکړي. اخوا د افغانستان د روغتیا د وزارت تخنیکي مرستیال ډاکټر فیض الله کاکړ هم په روغتونونو کې د هر ډول وسلوالو کسانو ننوتل وغندل او روغتون یې یوازې د درملنې ځای وباله. خغلی کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ پالیسي ډېره واضح ده چې باید موږ ټولو د ټولو تداوی کوو. هر څوک چې راځي دا مو ویلي دي زموږ خپل شپاخانو ته چې تاسې به که طالب وي که هر څوک وي راشي هغه به تداوی کوي. دا پوښتنه نه کوي چې تاسو څوک یاست.
ډاکټر کاکړ زیاته کړه تر دې مخکې هم د افغانستان په پکتیکا ولایت کې ځینې وسلوال یو روغتون ته ننوتي وو چې بیا د دواړو لورو ترمنځ نښته وشوه چې په ترڅ کې روغتون د جګړې په ډګر بدل او په بشپړه توګه ویجاړ شو.
ایتالیا هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د کنفرانس ملاتړ وکړ. د جرمني او بریتانیا صدر زمانو د تیرې یکشنبې په ورځ په برلین کې له خبرو وروسته له دې کنفرانس د جوړېدو خبر ورکړ او وی ویل چې په دې کنفرانس کې به افغان چارواکو ته د چارو د مسؤلیتونو د سپارلو اهداف وټاکل شي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې ایتالیا د بهرنیو چارو د وزیرانو په سطح د نړیوال کنفرانس ملاتړ کوي څو په هغه کې د افغانستان له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د یوه نوي تړون د جوړېدو پر لارو چارو خبرې وشي. سپین ماڼۍ وایي افغان چارواکي باید د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د سرغړونو ادعاوې سپینې کړي څو د دې انتخاباتو د نتایجو مشروعیت یقیني شي. د سپین ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس پرون خبرلاند ته چې له ولسمشر باراک اوباما سره د اوهایو ایالت ته سفر کاو په خبرو کې وویل چې دوی باید په انتخاباتو کې سرغړونو هر اداته ځواب ووایي څو خلک دا یقین حاصل کړي چې دا انتخابات قانوني وو. په دې انتخاباتو کې چې د اسد په 9 نیټه ترسره شول، تر اوسه پورې د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون د چارواکو په وینا د سرغړونو څه باندې 2000 شکایتونه ورسېدلي دي چې څه باندې 600 جدید چې د انتخاباتو په نتایجو هم اغیز لرلی شي. د دې انتخاباتو نتیجې ښیي چې حامد کرزی تر ټولو کاندیدانو مخکې دی. هغه د شمیرل شوو رایو په سلو کې د 4 شمیرل شوو رایو څه باندې 8.6 رایې ګټلي دي. له هغه وروسته عبدالله 1.8 رایې ترلاسه کړي دي. دغه راز د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د شکایتونو د اورېدو چارواکو ویلي دي چې د 4.5 مرکزونو رایې چې تقریبا 2 لک ته رسیږي باطل اعلان کړي دي. په همدې حال کې افغان ولسمشر حامد کرزی چې لکه څنګه چې په دې انتخاباتو کې مخکې دی ویل دي چې که چېرې دی ولسمشر غوره شو نو په د خپل نوي حکومت په لومړیو 10 ورځو کې به له طالبانو سره د سولې خبرې په جدي ډول پر مخ بوزي. کرزی دغه راز ویلي دا د هیچا په ګټه نه ده چې د افغانستان جمهور رئیس د امریکایانو ګوډاګی وي. حامد کرزی دا څرګندونې له فیګارو فرانسوي ورځپاڼې سره په یوه تازه مرکه کې کړي چې تفصیلي رضوان مراد راوروي.
افغان ولسمشر لی فیګارو فرانسوي ورځپاڼې ته ویلي د بیا انتخابېدو په صورت کې به د خپل کار په لومړیو 10 ورځو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. خو کرزی ویلی دا باید په پام کې ونیول شي چې هغه له هغو وسلوالو سره د سولې خبرو ته چمتو نه دی چې له القاعده شبکې سره اړیکه لري او یا د افغانستان اساسي قانون نه مني. لی فیګارو ورځپاڼې سره په مرکه کې حامد کرزی په ښکاره ویلي چې سعودي عربستان پراخې هڅې کوي څو د ده د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سوله ټینګه شي. خو کرزی دا هم ویلي چې سعودي عربستان باید دې ته پام وکړي چې د افغانستان حکومت له هغو وسلوالو سره خبرو ته نه دی آماده چې د القاعده شبکې سره ارتباط لري. لی فیګارو ته افغان ولسمشر وړاندې ویلي فکر کوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د متحده ایالاتو د پخواني جمهور رئیس جارج بوش په مقایسه له طالبانو سره د سولې د خبرو زیات پلوي کوي چې د نوموړي په وینا په افغانستان کې روان اتکلن بحران پای ته ورسیږي. کرزی په خپلو دغو تازه څرګندونو کې ویلي امریکایان غلطي کوي چې پر د باندې په پټه انتقادونه کوي. د هغه په وینا دا د هیڅ چا په ګټه نه ده چې افغانستان جمهور رئیس ته د امریکایانو ګوډاګی وي. د ترسره شوې انتخاباتو په اړه حامد کرزی ویلي په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د پراختیا لپاره په انتخاباتو کې درغلي حتمی ده. هغه ویلي کپلو د مطبوعاتو کې د افغانستان په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د خبرېدونکو رپورټونو او مقالو مقصد دا وي چې په افغانستان کې یو ګوډاګی حکومت رامنځته شي، نو د کرزی په وینا دا امکان نه لري. د خپل ورور احمد ولی کرزی په اړه څرګندونو کې افغان ولسمشر لی فیګارو ورځپاڼې ته ویلي امریکایي مقاماتو ورته تر اوسه پورې داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې وښيي احمد ولی کرزی په کوم غیر قانوني کاروبار کې لاس لري.
له فیګارو ورځپاڼې سره د افغان ولسمشر حامد کرزی د مرکې مهمې برخې وې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټولې هغه ادعا ورت کړې چې وایي دا کمیسیون د کوم خاص کاندید په پلوي کار کوي او یا د بېطرفي اصل ته پام نه کوي. د انتخاباتو د کمیسیون مشر ډاکټر عزیز الله لودین پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دې اړه شوې ادعاوې انڅېړي.
ترونه لګول ډېر آسان دي، هر څوک چې خپل چانس نه ویني دلته چې د انتخابات به وګټي خو مجبور یو شی ورته پیدا کی، یو ملامت باید پیدا سی ورته. اوس ملامت کمیسیون د انتخابات ده که نه د کمیسیون انتخابات د ګرده فعالیتونه چې تر اوسه پورې سوي دي بنابر قانون باندې دي. زه نه پیږم چې شکایت دي شي که بیا دوی شکایت لري راشي مونږ ته مونږ سره وغږیږي که چې دوی قانون نسو بیا ورسي مطبوعات ته میډیا ته خپل شکایتونه ووایي.
د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون مشر دغه راز ویل چې لږ تر لږه 1,000 کسان په دې پروسه کې د کار لپاره ګمارلي او په دې پروسه کې د هر ډول درغلیو په اړه څېړنه کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو تیره ورځ وویل چې په انتخاباتو کې د 4,000 مرکزونو رایې چې تقریبا 2 لک ته رسیږي باطل اعلان کړي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ځوان افغان خبریال سید پرویز کامبخش چې لومړی په اعدام او وروسته په شل کاله بند محکوم شوی و افه شوی او له هېواده وتلی دی. د بې سرحده ژورنالیستانو اتحادیه د هغه د خلاصون هرکلی کړی او په دې برخه کې د بیان د ازادۍ د دفاع کوونکو د هلو ځلو ستاینه کړې ده. د ښاغلي کامبخش کورنۍ هم د هغه د خوشي کېدو خبر تایید کړی دی. په دې اړه نور تفصیل عصمت سروان وړاندې کوي.
د بې سرحده ژورنالیستانو خبریالانو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې افغان ژورنالیست سید پرویز کامبخش چې په شل کاله بند محکوم شوی و بخښل شوی او له افغانستانه وتلی دی. ښاغلی کامبخش د یوه ایراني لیکوال د یوې مقالې د کاپي کولو په تور چې د ادعا له مخې په هغې کې اسلام ته سپکاوی شوی و په شل کاله حبس محکوم شوی و. ښاغلی کامبخش په ده باندې لګېدلي تورونه رد کړي وو. د بې سرحده ژورنالیستانو عمومي منشي ژان فرانسوا جولیارد په اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلی کامبخش دوه کاله په بند کې تیر کړل، خو اوس کولی شي چې خپل ژوند له سره پیل کړي. په اعلامیه کې همداشان د ټولو هغو کسانو څخه چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ دفاع کړې ده ستاینه شوې او د ښاغلي کامبخش په خوشي کېدو کې د دوی د هلو ځلو مننه کړې ده. د اعلامیې له مخې ښاغلی کامبخش څو اونۍ وړاندې وروسته له هغه چې عفه شو آزاد او بیا له هېواده د انتقامي حملو له ویرې ووت. د نړۍ د زیاتو هېوادونو حکومتونو هم د افغانستان له چارواکو غوښتنه کړې وه چې ښاغلی کامبخش خوشي کړي. انډیپېنډنټ ورځپاڼې چې په لندن کې خپریشي د ښاغلی کامبخش د خوشي کېدو لپاره 100,000 لاسلیکونه ټول کړي وو. د بې سرحده ژورنالیستانو اتحادیې هم د خپلې عریضې ترڅنګ د دغو 100,000 لاسلیکونو یوه کاپي په کابل کې د افغانستان د ولسمشر یوه مشاور ته سپارلې وه. دا په داسې حال کې چې د احمد غوث زلمي په شمول یو شمېر ژورنالیستان لا هم د بند شپې ورځې تېروي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د تیرې پنجشنبې په ورځ د یوې غرنۍ سیمې د ملکیت پر سر د خوست دو قومونو منګلو او مقبلو ترمنځ جګړه وشوه چې درې ورځې دوام وکړ. په دې قومي شخړه کې له دواړو لورو څخه تر 40 زیات کسان مړه او ټپیان شول او په سلګونو کورونه وسوځېدل. د شخړې د اواري او هغې ته د مناسبې حل لارې د موندلو لپاره د ولسمشر حامد کرزي په هدایت د سلاکار وزیر شهزاده مسعود په مشرۍ یو ګډ پلاوی خوست ته ورغلی. له هغه سره په خوست کې د ازادۍ راډیو خبریال مرکه کړې او د دې ولایت د ورتګ او د دې پیښې د څېړلو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
تیره ورځ نه تر اوسه پورې څه ناڅه په دغه مسله کې مو موافقت هم ترلاسه کړ. هغه دا چې دواړه خو په دې موافقې دي چې بېله قید او شرط قربان ومني. زه فکر کوم چې تر قربان نه وروسته چې دوی د مرچل نه راکته کیږي په نورو جزئیاتو به خوځ د مشته قومونو سره په تفاهم او د خوځ د ادارې سره په تفاهم په نورو مسلو بیا کار. یقینا چې د دایمي قربان د پریکړو لپاره تر شا باید یو قوي سپورټي هغه په دې معنی چې موږ د دواړو خو نه وخت دي چې دغه دایمي قربان لپاره نور قومونه باید په تضمین کې راکې چې هغه د دې تضمین وکړي چې بیا په آینده کې دغه سې جګړې ناراضي منسته. د هغې لپاره به موږ کوشش کوو چې د قوم ډېر پیاوړي کسان هم علما هم د قوم مشران به د دوی نه ضمانت اخلو او د دغه ضمانت د امریکا دو لپاره دلته اداره ده الحمدلله اردو ده پولیس دي دوی به د هغې سره جوخ په دغې لاره کې همکاري کړي چې دغه سې کارونه بیا په آینده کې تکرار نشي.
د افغانستان د ولسمشر سلاکار وزیر شهزاده مسعود چې د یو ګډ پلاوی په مشرۍ خوست د دو قومونو د ترمنځ د شخړې د اواري لپاره هغه ولایت ته انتقالی دی. د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان د نړۍ د تر ټولو کم سواد هیوادونو په جمله کې حسابېږي. د سواد زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان چارواکو له افغان حکومت او ټولو نړیوالو مرسته کوونکو ادارو غوښتنه وکړه چې د خلکو د سواد زده کړې په برخه کې جدي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي او تعلیمي ادارې یونسکو یونسف او د دې سازمان د اسکانو ادارې یا یو ان هبیټټ چارواکو په افغانستان کې د سواد د وظیفې په اړه پرون په کابل کې په خبری کانفرنس کې خبریالانو ته یو لړ معلومات ورکړي چې نور تفصیل زموږ د خبریال راپور کې ورو.
په افغانستان کې د سواد نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ملګري ملتونه وایي افغانستان تر اوسه پورې د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د سواد کچه پکې تر ټولو ټیټه ده او په سلو کې یوازې 4 رشوګړي لیک او لوست کولای شي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې سواد لرونکي افغانان هم اکثره ښار میشتي دي او په کلو کې 90% خلک بی سواده دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو درې سترې ادارې یونیسف، یونسکو او یو انهبیټاټ وایي د خپلو پروګرامونو په پلي کولو سره هڅه کوي چې تر 2015 کال پورې نړیوال هدف ته د رسیدو لپاره، یعنې د 50% بی سوادۍ د راکمولو لپاره کار وکړي. د ملګرو ملتونو د علمي، تعلیمي او فرهنګي ادارې رئیس شیګورو اویاګي په یو خبري کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د یادو شویو نورو ادارو په استازیتوب له افغان دولت، نړیوالې ټولنې او نورو مربوطه ادارو وغوښتل چې په افغانستان کې د باکیفیته سواد د پراختیا لپاره جدي اقدامات وکړي.
یونیسف، یونسکو او یو ان هبیتات یو ځل بیا په افغانستان کې د سواد زده کړې په برخه کې له خپلو ټولو همکارانو غواړي چې خلکو ته د با کیفیت سواد د زده کړې لپاره جدي اقدامات وکړي. دا هلې ځلې باید په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې ترسره شي چې خلک یې له تعلیم څخه بې برخې دي او دوی باید له یاده ونه ایستل شي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق رئیس کاترین بنګو وویل د ملګرو ملتونو ادارو د سواد د نړیوالې ورځې په مناسبت په ګډه یو کتاب هم خپور کړی چې په هغې کې د افغان سواد زده کوونکو له خولې د سواد د ګټې مستند نکلونه راغلي دي. هغې وویل د یونیسف، یونسکو او یو انهبیټاټ ادارې د افغانستان د پوهنې وزارت له لارې په ټول افغانستان کې د سواد د زده کړې پروګرامونه لري چې په زرګونو خلک ترېنه ګټه اخلي. خو اغلی کاترین د افغانستان په ځینو سیمو کې په دودیزه توګه د ښځو تعلیم ته په کم اهمیت کتل، ناامني او د ښوونځیو کمښت د سواد د پراختیا په برخه کې لوی ستونزې وبللې.
د افغانستان د پوهنې وزیر وایي د هغو اوسو ښوونځیو له جملې چې په دې هیواد کې د امنیتي ستونزو له وجې تړل شوي 200 بیرته پرانستل شوي. د معرف وزیر ډاکتر محمد فاروق وردک د مسلکي ښوونکو نشتوالی یو مشکل وباله، خو ویل چې په راتلونکي کال کې به تر 0 زیات نور ښوونځي هم جوړ کړي. ښاغلي وردک دا څرګندونې پرون په کابل کې کړې دي. تفصیل البته ولسي جرګې په عمومي غونډه کې تفصیل له کابل زموږ د خبریال راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزیر وایي چې د نږدې 200 ښوونځیو له ډلې څخه چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ناامنیو له امله تړل شوي وو، څه باندې 200 یې بیرته پرانستل شوي دي. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک د دوشنبه په ورځ په ولسي جرګې کې د دې وزارت د راتلونکي کال د پراختیايي پلانونو د تشریح په مهال څرګنده کړه چې دا هڅه روانه ده تر څو د سیمه ییزو قومي مشرانو او مخورو په مرسته څه باندې 4500 ښوونځي چې لا هم په ناامنو سیمو کې تړلي دي بیرته د زده کوونکو پر مخ پرانستل شي. ډاکټر وردک وویل چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوهنې په برخه کې له شوو پرمختګونو سره سره لا هم لسګونه زره هلکان او نجونې له ښوونځیو څخه بې برخې دي.
از 412 ولسوالی وطن ما در 200 ولسوالی
د هیواد له 412 ولسوالیو څخه موږ د 200 ولسوالیو په ښوونځیو کې په لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کې نجونې نه لرو. په 245 ولسوالیو کې په ښوونځیو کې یو مسلکي خزینه ښوونکي نشته. د هغو خزینه ښوونکو له ډلې څخه چې لسانس دي په 190 په نهو لویو ښارونو کې درس ورکوي.
د پوهنې وزیر وویل چې دوی هڅه کوي تر څو په راتلونکي کال کې کابو زر نور ښوونځي هم جوړ کړي او د زده کوونکو شمیره له 2 میلیونه څخه نور هم زیاته کړي.
د افغانستان د ځوانانو د کرکټ ملي ټیم پرون د نړیوال جام لوبو د غوروي په لوبو کې د امریکا ټیم ته ماته ورکړه. افغان ټیم دا لوبه د 16 رنزو په تفاوت وګټله. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ځوانانو د کرکټ ملي ټیم نن له یوګاندا سره لوبه وکړي. تر اوسه پورې د ټیم 15 لوبې کړي دي چې له دې جملې څخه 4 لوبې ګټلې دي او یوازې یوه د آیرلند ته بایللې ده. او اوس هم د خبرونې د مهمو خبرونو او مطالبو سرلیکونه یو ځل بیا. په پام کې چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د پارلمان په غونډه کې وینا وکړه او د افغانستان لپاره د دې هیواد پر ستراتیژي رڼا واچوي. سپینې ماڼۍ وایي افغان چارواکي باید د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې سرغړونه وي. داوې سپینې کړي څو د انتخاباتو د نتایجو مشروعیت یقیني شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټولې هغه ادارې رد کړي چې وایي دا کمیسیون د کوم خاص کاندید په پلوي کار کوي. د هالند دفاع وزیر وایي یو بل عسکري هم پرون د اروزګان په ولایت کې د یوې چاودنې په ترڅ کې ووژل شو. افغان ځوان خبریال سید پرویخ سکامبخش چې اسلام ته د سپکاوي په جرم په 20 کالو بند محکوم شوی و افه شوی او له هېواده بهر وتلی دی.
په شمالي وزیرستان کې یو اربیا د مرموز مزایلو د حمله په ترڅ کې د امنیتي چارواکو په وینا 15 تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ژوبل دي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر له دې هیواد سره په یوې بې پایه لانجه کې ګیر دی. لکه څنګه چې واموریدل په شمالي وزیرستان کې یو اربیا د مرموز مزایلو حمله شوې ده چې پکې د سیمې د اوسیدونکو او د پاکستان د امنیتي چارواکو په وینا 15 تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. ویل کېږي چې دا حمله د امریکا د سی آی ای د بی پیلوټه الوتکو لخوا شوې ده. تفصیل له پاکستان زموږ خبریال راکوي. بلی قدر منو اوریدونکو یو تخنیکی ستونزه ده دا راپور روس خبری دوتا چمتو دهی.
د میزایلو دا تازه حمله د دوشنبه په ورځ ناوخته د شمالي وزیرستان په میر علي سیمه کې شوې ده چې 15 کسانې په ترس کې وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. د سیمې خلک او د پاکستان استخباراتي مامورین وای میزایل د بی پیلوټه جاسوسي الوتکو نه توغول شوي او د وسلوالو طالبانو یو مرکز په نخه کړی دی. په سیمه کې حکومتي مامور د نوم د نخ کار کولو په شرط د ازادي راډیو ته ویل په کوم کلي چې حمله شوې ده د افغانستان پولې ته نږدې موقعیت لري، مچی خیل نومیږي او دلته هغه کورنۍ او بهرنی وسلوال مرکزونه لري چې وخت په وخت د پولې هغه غاړې ته اوړي او د ناټو او امریکایي ځواکونو پر ضد حمله کوي. داسې راپورونه مو هم ترلاسه کړي چې په دې حمله کې په نخښه شوي کسان بهرنیان دي او د ازبکستان پورې تړلې دي. د مچی خیل کلی اوسیدونکو وای دوی یو پیاوړی 14 ووري ده او وروسته ولیدل چې سیمه وسلوالو طالبانو قلا بند کړه. په تیر یو کال کې امریکایي الوتکو د پاکستان په قبایلی سیمو کې د شپېتو نه زیاتې د ډول حمله کړې دي چې ورکی د شپږو سو نه زیات کورنی او بهرنی وسلوال او د سیمې اوسیدونکو په نخښه شوې دي. د اګست په 15 نیټه د همداسې یوې حمله په ترڅ کې پاکستانی طالبانو خپل تر ټولو پیاوړی قومندان بیت الله مسعود د لاسه ورکړ. په سملاسي ډول پاکستانی چارواکو د دې حمله په اړه خپل غبرګون نه ښکاره کړي، خو په تیرو وختونو کې پاکستانی چارواکو د دې حمله غندنه کړې ده.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر ویلي ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام پر سر په یو بې پایه لانجه کې نښتې ده. محمد البردي له ایراني چارواکو غوښتنه وکړه چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په برخه کې سوالونو ته د ځواب موندلو لپاره د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له ادارې سره نږدې همکاري وکړي. البردي د اټومي انرژي د بورډ په غونډه کې چې پرون په ویانا کې پیل شو خبرې کولې. په دې غونډه کې چې یو اونۍ به دوام وکړي د استخباراتي اطلاعاتو پر بنسټ د هغو ادعاو په اړه خبرې په پام کې دي چې وایي ایران په پټه د اټوم بم د جوړولو لو ده لارو چارو په اړه څېړنې کړې دي. ایرانی چارواکي وایي دا د ایران پر ضد جوړ شوی راپور نه دی. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد پرون ویل چې هیواد به د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له ادارې سره همکاري ته دوام ورکړي، خو د نړیوالو قدرتونو سره خبرې رد کړي. په دې سره رسیږو د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. رضوان مراد څو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
د انګلستان چاپ ټایمز ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یوې مقاله کې لیکي د افغانستان لپاره د امریکا د هر اړخیزې ستراتیژۍ څېړنې چې د جنرال سټینلی مکریسټل لخوا بشپړه شوې ده د افغانستان په اړه د متحده ایالاتو د لانجمن پوځي او سیاسي ماموریت د راتلونکي په باب تاوده بحثونه او پوښتنې راپورته کړې دي. ټایمز لیکي د امریکا د جمهوري ریاست مرستیال جو بایدن د دې لپاره افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو د مؤثریت په اړه شک او تردید څرګند کړی چې کېدای شي د امریکایي سرتیرو زیاتوالی به د افغانستان اټومي ګاونډی پاکستان چې اټومي سلاکوټې امریکا ته یو اندېښنه ده بې ثباته کړي. ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په حواله وایي چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ستراتیژۍ عملي کېدل لا په لومړۍ مرحله کې دي. خو نوموړي د روان کال په سر کې ویلي وو چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو د موثریت په اړه شک لري. خو ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي ریچرډ هولبروک په حواله وایي چې په افغانستان کې له طالبانو څخه د ځینو سیمو د آزادولو او دغه هیواد کې بیا د القاعده شبکې د منظم کېدو د مخنیوي لپاره د اضافي امریکایي سرتیرو استول ضروري دي. که څه هم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن تر دې دمه د جنرال مکریسټل د څېړنې په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو په اړه بیا د ولسمشر اوباما له پریکړې خپل ملاتړ لا دمخه څرګند کړی. د ورځپاڼې په وینا تمه کیږي چې میرمن کلینټن به افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استولو په اړه د جنرال مکریسټل د احتمالي غوښتنې سره کوم مخالفت ونه کړي. د کریستین ساينس مونیټر امریکایي ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکا پوځوي چې د سرتیرو هغه وړې ډلې بچي له دې نه مخکې په دوري ډول په ځینې سیمو کې خدمت کوو بیرته هم هغه سیمو ته واستول شي. د ورسپانې په وینا د دې کار هدف دا دی چې امریکایي ځواکونه په همغه سیمو کې چیرته چې مخکې ځای پر ځای ول له خلکو سره اړیکې ټینګې وساتي. په عادي ډول په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه په موقت ډول په دغه هیواد کې وظیفه ترسره کوي او د نیټې د پوره کېدو وروسته امریکا ته ستنېږي. کریستین ساینس مونیټر وایي د امریکا د پوځ دا ګامبه په یوې جګړه کې چې په سمه توګه او کامیابۍ سره پر مخ نه ځي او د امریکا د خلکو ملاتړ هم ورڅخه د کمیدو په حال کې دی مستقیمې نتیجې ولري. ورسپانه وړاندې لیکي د افغانستان د جګړې په اړه د یوې پیاوړې او منظمې ستراتیژۍ نشتوالی د دغه اتکلنې جګړې په اړه د امریکا د خلکو د